علیکم دا مشال ریډیو ده. وخت په پیښور کې د ورځې 12 بجې شوې دي. په دې خبرونه کې به د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو د پاکستان د نورو برخو سره سره د افغانستان په اړه هم ریپورټونه واورئ، تبصرې او شننې هم لرو. او په دې خبرونه کې به زنی ساجمل ستاسو قربانی هم. د خبرونو ویاند عبدالحی کاکړ به هم له ما سره وي او تکنیکی همکار علي محمود به هم وي. خو لومړی خبرونه د عبدالحی کاکړ نه اورو.
د شمالي وزیرستان د خیسور سیمې اوسیدونکو وایي حکومت ورته ویلي چې لږ ځمکنۍ خپنېغه کورونو ته نسي ستنېدلی. د افغانستان کندوز سرپرست والي حمدالله دانشي وایي له دوو ورځو راهیسې په هغو سیمو کې چې له وسوالو طالبانو پاکې شوي کور په کور تلاشي روانه ده. او د امریکا د دفاع وزیر اشرم کارټن په شام کې د منځلارو ملیشو د روزنې پروګرام بندوي. اوس هم د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان د خیسور سیمې اوسیدونکو وایي حکومت ورته ویلي چې لږ ځمکه نه خپنېغه کورونو ته نسي ستنېدای، بلکې لومړی دی بنو تراسي او ځانونه دی ريجستره کړي. د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو له وجې د بیکوروکراسو خلکو د ستنولو په بل مرحله کې دا وخت د خیسور د اوسیدونکو د تګ لړۍ روانه ده. خو دغه خلکو نن مشالې ډول چې باید حکومت اجازه ورکړي لږ ځمکه نه خپنېغه خیسور ته ستنه شي.
چې میزه را دي چې څنګه د رزمک نو شي خپل دا غاټه متاثرین یې خو نشته څنګه لو شوی نه دی د رزمک چې هو د رزمک نه نشته لیار نه لا شي چې میز د رزمک نه ډایرک خیسره میرل کلو شي.
خود شمالي وزیرستان مرسیال پولیټیکل ایجنټ زهیر الدین بابر مشال ریډیو ته ویلي د خیسور خلک له رزمک نه خپنهغه د ستنېدو اجازه نه لري، البته د ريجستریشن لپاره بنو شرط په ورتک کې آسانتیاوي ورکولای شي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اقلیتونو غړي پر حکومت نیوکه کړې ده چې په بنو ښار کې د عیسویانو د عبادت خانې د امنیت په ساتلو کې ناکامه شوی دی. د جمعې پر ورځ د اسمبلی په غونډه کې اسکر پرویز وویل چې حکومت باید په ټولو صوبه کې د لژکیو عبادت خانو ته د ډاډ وړ امنیت ورکړي. له غونډې وروسته نوموړي مشال ریډو ته وویل
نو مونږه ټول مسیح برادری ته پورا صوبہ خیبر پختونخوا له ډیر سخت احتجاج کو اور حکومت نه دا ډیمانډ کو چې دا عبادت گاہ دی چرچز دی مندر دی او ګردواره دی هغه ته فول پر سکیورټی پرووایډ کی.
په بنو شار کې سویانو ادا کوي سویانو ادا کوي چې پولیس ورته ویلي د عبادت ځای امنیت نه ساتلی. خو په دې اړه نه پولیس څه ویلي دی او نه هم پرون د اسمبلی په غونډه کې د صوبہ حکومت لخوا څه جواب ورکړل شو. د افغانستان کندوز سرپرست والی حمدالله دانشي وایي له دوو ورځو راهیسې په هغو سیمو کې چې له وسوالو طالبانو پاکې شوي کور په کور تلاشي روانه ده. ښاغلي دانش پرون مشال ریډیو ته وویل جګړه تر ډېر حده د ښار لمنو ته وتلې او د امنیت له ټینګېدو سره سم د خلکو لپاره بشري مرستې پیل شي. ده زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه زیاته هڅه کوي چې ولسي وګړو ته زیان ونه رسیږي او کورونه یې ویجاړ نه سي. ده هم وویل چې هغو کورونو ته چې امنیت تیز واکونو نیولې مرستې رسیدلې، خو د جګړې په سیمه کې د مرستې رسولو امکانات نشته. د کندوز سرپرست والی څرګند کړه چې د کندوز ښار زیات دوکانونه لا هم تړل شوي خو صاحبي روغتون شاینن فعال سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په بغلان کې د هغو خلکو ستاینه کړې چې له امنیتي ځواکونو سره د مرستې لپاره یې وسله اخیستې ده. ښاغلي ربانی پرون وویل بغلانیان د وحدت، عزت او حیثیت د دفاع سرلاري دی او زیاته کړه چې هغه شوراګانی چې د کندوز تر سکوت وروسته جوړ شوی له دې خاورې د دفاع لپاره دی او بغلان خلک د ټول افغانستان لپاره یو مثال دی. ویل کېږي په بغلان کې لشتر لږه 2000 کسانو وسیا خسي او وایي د حکومتي ځواکونو په ملاتړ فعالیت کوي. د افغانستان د لوګر امنیت قومندان جنرال داوود احمدی ادعا کوي په پوري عالم خروار او برکی برک ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې لښتلغه 1500 وسوال وجل سوي دي. شاغلي احمدی پروند د مشال ریډو افغانستان کې ازادي ریډو ته د خبره وکړه. په عین حال کې د کندهار پولیس وایي لښتلغه 100 وسوال په شورابک ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې وجل سوي او 500 تنه زخمیان دي. په شورابک کې د عملیات پروند او وړ مراد سوي دي. د امریکا دفاع وزیر اشټن کارټر په شام کې د منځلارو ملیشو د روزنې پروګرام بندوي او پر ځای د اپوزیشن د هغو ډلو ملاتړ زیاتوي چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد جنګیږي. د دې وزارت خبر پاڼه وایي چې ښاغلي کارټر پرون د داعش پر ضد پر مبارزه د توجه زیاتولو لپاره په شام کې د مخالفینو ډلو یو شمېر ټاکلو مشرانو ته د وسلو ورکولو حکم ورکړی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په شام کې د ملیشو د روزنې پروګرام چې 500 میلیونه ډالر ورته بیلې شوي له غټو مشکلات سره مخامخ وو. بلخوا په شام کې حکومت ضد فعالان وایي اسلامي دولت وسوالې ډلې د دې هیواد حلب ښار ته نږدې یو شمېر کلي نیولي دي. لندن میز د شام بشري حقوقو څار ډله وایي داعش یو شمېر کلي له هغو ډلو نیولي چې د بشار الاسد د رژیم پر ضد جنګېږي. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي د روس 100% هوایي حملې داعش په نښه کوي. د روس دفاع وزارت پرون ویل چې په څلورو ساعتونو کې لشتلشه او شپېته بمباري کړې او د اسلامي دولت د وسوالو شپېته مرکزونه ویشتي دي. د تعلیم مبارزي ملال یوسفزي پروژن جوړ شوی فلم ننداري ته وړاندې شو. د فلم نوم دی هی نیمډ می ملالا، یعنی هغه زمانو ملالا چې شوه چې په جوړېدو یې دوه کاله وخت ولګېدی. دا د امریکا په ګډون د نړۍ په بیلابیلو ښارونو کې په سینماګانو کې کتل کیږي، خو په پاکستان کې البته دا ننداري ته نه دی وړاندې شوی. فلم د امریکا مشهور ډایرکټر ډیویس کوګنهایم جوړ کړی دی. په فلم کې د ملال یوسفزي په سواد کې په ډزو ترویشتل کېدو زخه واخلي بیا ملګرو ملتونو ته وینا او نوبل سولی جایزه ګټلو ترڅنګ یو شمیر مرحله ښکارا کړل سوی دی. دا یو دستاویزی فلم دی. د افغانستان یو فلم د آسکر جایزې ته کاندید شو. د یوټیپیا په نوم د افغان فلم د ملالی زکریا په نوم یو شزی فلم جوړونکي ډایرکټ کړی دی. میرمن زکریا هیله څرګنده کړه چې افغانستان به سږ کال لومړی مقام وګټي. یوټیپیا د یوې شنډې ښځې د ژوند پر کړاوونو جوړ شوی دی. د آسکر جایزه د ګټونکو د اعلان مراسم به د 2018 میلادي کال د فروری په 28 د امریکا په لاس انجلس ښار کې کېږي. خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرین هم د عبدالحی کاکر نه اوریدل. تاسو ته مشال لیډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال لیډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. روانه خبرونه کې باورې د شمالي وزیرستان کډوال وای حکومت ورته ویلي چې پر اسمک کې د خیسور مشت خلک به لومړی بنو تسي بیا به لا غزای خپل کورونه ته ستنول کیږي.
مز ورګي مګا ته درې مبان دا او مز دانند مرګه وکړه مې دا دور دي چې نو ولا زی مې سره دا دور دي دا دې چې مش کې دی دا مې زګار وکړي.
او بنو کې د عیسایانو عبادت خانه ته د امنیت نه ورکول پړه اقلیتونو په حکومت ته نیوکه کړي چې په بنو کې د عیسایانو په خوندیتوب کې پاتې راغله ده.
موږ دا وایو چې اول قبایل خور زر دي.
په دې غږ کې تاسو اوریدل چې په دې وروستیو کې په پارلیمان کې د فاټا د حقونو په اړه د وړاندې کړل شوي مسودې ځینو خلکو مخالفت کړی. دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال لیډیو تاسو اوریدونکو سرسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. شمالي وزیرستان ته د بیکوره شوو کسانو د ستنېدو په یوه بله مرحله کې دا وخت د خیسور خلکو واپسی روانه ده. خو د دې سیمې هغه کورنۍ چې د بنو په ځای رسمک ته کډه شوې وایي چې اوس له یو بل مشکل سره مخامخ دي. دوی وایي حکومت ورته ویلي دي چې په رسمک کې د خیسور مشت خلک به لومړی بنو ته سي بیا به له هغه ځایه خپلو کورونو ته ستنول کیږي. دی وایي د حکومت دا پریکړه نه مني او غوښتنه کوي چې باید له رزمک نیغ په نیغه خیسور ته اولیګل شي. خو حکومت بیا وایي دغه خلک دی لومړی ځانونه رجسټر کړي او دغه خلکو بنو ته پراتک کې اسانتیاوي ورکولې، خو البته له رزمک یې کورونو ته نشي ستنولې. نور تفسیر د عمر دراز وزیر په دې رپورت کې اورو.
شمالی وزیرستان خیسور سیمه هغه به کور شوی خلک چې د عملیاتو لوجه هلته رزمک مختلفو سیمو ته کډه شوی وایي چې اوس لبنونه د میرعلي خیسور سیمه کډوالو واپسی روانه شوی او دوی ته انتظامی وایي چې دوی د رزمک نه خیسور ته نشیتللې، بلکې د لپاره به اول بنو ته کډه وړي چې دا غي زینبا دوی واپس خیسور ته لګلې شي. د خیسور سیدون کې عزت خان چې رزمک کې میشته وای اول ندی کډه شوی او نن خپل کلی ته واپس لپاره کډوال کولی شي.
سب ډیویژن رزما خود ځوانین لکه خالته ای پدا شو کو ډیره کاډی دی تنظیمی را کیسه کړی دی دا خلک بیا باندې ته بیا ای دی د باندې بیا واپس کی چې تو څه خپل کارډ سدګی ته بنه سه پس سدګی بنره رجسٹریشن او پیسې دی یې نه بعد بیا و میرلی و خیسور و دالا کتل څه سه نیز دا هرڅ کی و تنظیمی اتا چې میزو را دې څه څنګه د رزمک نو وشي خپل دا غاټه متاثرین یې خو نشته څنګه لو شوی نه دی د رزمک څه هو د رزمک نه نشته لیار څنګه لو شي چې میز د رزمک نه ډایرک خیسره میرل کلو شي.
ملک زمان وای دوی رزمک انتظامی سره جرګه کړي او خپل کلی ته د رزمک نه هم واپسی غواړي چې نه دا واپسی پیسې او نور مراحت غواړي، خو دلته د دوی نوم لیکنه وکړي. دغه پښتنه مو چې کله د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر نه وکړه، نو دوی وویل د راوتلو کډوالو طریقه کار جوده او هل تخکیل خلکو طریقه کار جوده دی. خود خیسور سیم کډوال کرزمه کې هم وی چې نن یې واپسی روانه دی، نو دغه چې څومره هم خاندانونه دي انتظامیه ته د مشران تفصیل ورکړي، خو واپسی به بیا هم لبنو کیږي ځکه چې د دوی به اول رجسټریشن کیږي او ورته به وطن کارډ جوړولی شي چې هلته په وزیرستان کې د هر وګړي سره ضروری دی. نو موړی دا هم وویل دغه خلکو ته به په تګ راتګ کې اسانی ضرور ورکړي چې د واپسۍ لپاره دغه لوازمات پوره کولو لپاره بنو ته راځي. ظاهر الدین بابر دا هم وویل چې د خیسور سیمې کډوالو نوملیکنه څو میاشتې وړاندې شوې، لهذا هغه فرمونه که کمو خاندانونو نوي ډکړې هغه دې هم فیلحال انتظار وکړي. یاد دې وي چې د میرعلي تحصیل د قبیلې نه پس خیسور دویمه سیمه ده چې د تیرو څو ورځو نه یې واپسي روانه دی، او یو شمېر کلیو ته یې د انتظامیې په وینا د زرو نه زیاتې کډې واپس تللې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته سوره اوس بلاړ شو خیبر ایجنسی ته. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې په باڑا کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په تیر یو کال کې د امن او د امن او امان صورتحال ښه شوی دی او دغه سیمه یې د وسلوالو نه پکه کړې ده. دغه خلک وایي چې دی چې کله باړې ته استانه شوي دي نو له مختلفو مشکلاتو سره مخ شوي دي ځکه چې حکومت ورته د ژوند بنیادی اسانتیاوې نه دي ورکړي. دا خلک د حکومت غوښتنه کوي چې باید په سیمه کې د بیا بحالۍ کارونه وشي. نور تفصیل د فرهاد شینواري په دې رپورټ کې اورو.
په خیبر هاوس په خبر کې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وویل چې په باڑا کې د پوځي عملیاتو د ترسره کېدو وروسته اوس د امنیت وضع ښه شوې ده او د باڑې زیاتره بې کوره شوې کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته لیږلې دي.
چې په تیر اکتوبر کې کوم مونږه د باڑې خیبر ون آپریشن شروع کړو، د هغه وخت نه په دینن یو کال پوره کیږي تقریبا. په دې کې سکیورټی صورتحال حواله سره واضح فرق راغلی دی. نه صرف باڑا د دهشتګردو نه پاک کړی شوی دا، بلکې باڑې ته د یو لاک نه زیات خاندانونه خپل کلو ته واپس شوی دي چې هغه اوس په خپل عزت سره په خپل کورونو کې ژوند تیروي اور هغه یو معمول زندگی تیروي. د سکیورټی صورتحال ښه کېدو ټول نه غټه فائدہ او نه خدادا چې هغه خلکو ته خپل نارمل لایف موقع چې دا الله پاک بیا نصیب کړ دا.
خو بیا باړې تاسو نشوي خلک وای چې دلته دوی د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي او باید د ژوند بنیادی اسانتیاوي ورکړل شي. په دې حق لا د باړې سیمې مشر خان ګل پرې دی وای
نو موجودا خدا مشکلات چې نسکول نشته نو بشته نه بجلی شته و نه رودونه شته ډیر وګده خلک راون دي و درمه ډیره خرچه کوي. نو مو خدا غوړو چې دا ټول شای نه موږ په حال شو سکول نه تاول ټول نه مخ کې هغه آباد شي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه زیاته کړه چې دوی هڅه کوي چې په باړه کې د بیا بحالۍ کارونه پیل کړي.
چې کوم سکول وران دی، کوم اسپتال وران دی، کوم ځای کې ورانې شوې دي چې هغه دوباره جوړولو ته موږ انتظار وکړو، هغه سرویس ډیلیوري چې دا هغه فوراً سٹارټ کی. موږ انتظار نشو کولی زموږ ماشومان دې دومره کال مزید د تعلیم نه محرومه پاتې شي، نو هلته موږ په ټینټس کې اسکولونه شروع کړی دی. ډوګرا کې زمونږ تحصیل هډ کوارټر هاسپټل هغه هم چې څومره حالت کې جوړ دی په هغه حالت کې مونږ شروع کړلو. دغه رنګ د اوبو سکیمونه بحال شول، د بجلی سکیمونه بحال شول. په دې باندې تقریبا یو نیم ارب روپۍ چې دي د ګورنر سپیشل پروګرام لاندې هغه منظور شوي دي، په هغې کار روان دی. دویمه مرحله یې د مکمل ریکنسټرکشن ده چې کوم شیزونه مونږ ډیمیج شوي دي، کوم هسپتالونه، سکولونه، د اوبو سکیمونه، د بجلی نظام واپس جوړ کړو.
یاد دې وي چې په دې وروستو کې په باډه کې حکومتي عملداري قایمه شوې ده او د روان کال د مارچ میاشتې نه ورته د بېکور شو خلکو ستنېدل پیل شوي دي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو تاسو سره سم د وړاندې د قبایلی سیمو پارلیماني غړو په پارلیمان کې د یو بل مسوده جمع کړي و چې پکې دا خبره هم شامل و چې قبایلی سیمې د په خیبر پښتونخوا کې ورګړي کړل شي. خو د جنوبي وزیرستان ایم این ای جمال الدین وایي چې هغه د دغه بل په حق کې نه دی. بلخوا د سیاسي ګوندونو اتحادیې او نورو ډلو ویلي دي چې د قبایلی سیمو په اړه دغه بل په فوري توګه منظور کړل شي. نور تفصیل د شانواز ترغزی په دې رپورټ کې اورو.
سمو دا وړاندې د قبایلی سیمو د پارلماني غړو لخوا د پاکستان پارلمان ته د قبایلی سیمو د قانوني حیثیت د بدلون لپاره یو بل یا ایجنډا وړاندې شوه چې پکې دا غوښتنه هم شوه چې باید قبایلی سیمې د په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل شي. په دغه ایجنډا د ټولو پارلماني غړو دستخطونه هم شوي، خو محمد جمال الدین چې د جنوبي وزیرستان ایم این ای دی وای هغه د دغه غوښتنې په حق کې نه دی او نه یې دغه شان کوم بل یا ایجنډا لاسلیک کړي. د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو د اتحادیې صدر اخونزاده چټان وای چې کوم بل باندې د پارلماني غړو دستخطونه شوي دي، نو په هغه کې د یاد ایم این ای لاسلیک هم شته دی، نو باید هغه وز د خپل خبرې ورستو نه شي.
کوم کسانو چې دستخطونه کړي دي هغه د خپل دستخط نه د خپل خبرې نه واپس کیږي. په هغه خو باید ډیر زیات دي اشارات کیږي په کارخونه ده چې د نشاته شي، ځکه چې دا د عوامو آواز دی. د قبایلو چې څومره طبقې دي، سیاسي دي که مذهبي دي که قبایلي مایدین دي، هغه ټول دا غواړي چې د قبایلو کوم سټیټس دی په دې کې تبدیلي راشي، کوم سټیټس کو چې دا د ماته کړی شي.
بیا نو څه وجه ده چې محمد جمال الدین د یاد بل مخالفت کوي؟
خامخا وجه شته. موږ دا وایو چې اول قبایل خوار زر دي، کورونه وران دي، بچیان به تعلیم دي. بل خبره ده چې د قبایل په ویس وخت د دمر پر سره سره مخامخ دي چې دې
او د جماعت اسلامي ډلې محمد جنسي مشر سید خان وای چې هغه د دغه غوښتنې نه ندی ورستو شوی او د نمنرو په صورت کې به هغه د ټولو سیاسي ګوندونو ترڅنګ ګامونه اخلي.
منګه غیر مشروط دغه حمایت کړې فاټا دی په کې پی کې کې زم کړی شي. ملکان ایجنسی ته چې کوم حیثیت حاصل لري هغه حیثیت فاټا لور کې شي. منګه بعد نور سیاسي جماعتونو ترڅنګ د دې لپاره هر کې قرباني به مرګو عوام به دې په شمانی ولاړ دي هغه نور مدرو.
اخوند د چټان نه مې پوښتل چې تاسو څومره هدا پوری مطمئن یې چې ګینه موجوده حکومت به د فاټا د پارلماني غړي دغه خبره ومني او د فاټا قانوني حیثیت به بدل کړي؟
چې زه به دا ما چې صرف مسلم لیگ نه د تحریک انصاف چې کوم ترجیحات دي هغه ټول صرف د پنجاب د پاره دي. که ته دا ټول پاکستان هم وګټي خو چې پنجاب ته له وب در نه کړي نو ته خپل حکومت نه شي جوړولی. چې دا موجوده وزیر اعظم موږ ته داسې نه ښکاري چې دا د ټول پاکستان وزیر اعظم دی. موږ ته داسې ښکاري چې لکه دا صرف د پنجاب وزیر اعظم دی. قبایل شو، بلوچستان شو، گلګت بلتستان شو یا کشمیر شو، دا غیر بالکل هغه طرف ته ترجیحات نشته دي.
د قبایلی سیمو سیاسي ګوندونه، سماجی ډلې او پوهان له ډېرې مودې راهسې دغه غوښتنه کوي چې د فاټا قانون حیثیت بدل کړي شي، چې د دغه لپاره په پارلمان کې بل هم وړاندې شوی. خو لا هم نه ده معلومه چې موجوده حکومت به دغه بل منظور کړي او یا نه. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
په بنو کې د عیسایانو عبادتخانې ته د امنیت نه ورکولو په موضوع په صوبایي اسمبلۍ کې پرون د اقلیتونو غړي اسکر پرویز په حکومت نیوکې وکړې چې په بنو کې د عیسایانو په خوندیتوب کې پاتې راغلی دی. بلخوا د مخالفه ګوندونو غړو په اسمبلۍ کې د صوبایي وزیرانو د نشتون په خبره له غونډې بایکاټ وکړ. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث درته په اړه نور تفصیل درکوي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې تیر ماخام د اسمبلی اقلیتي غړي اسکر پرویز په بنو کې د عیسایانو د عبادت ځای ته د پولیس د یو ډی ایس پی لخوا د امنیت ورکولو په انکار سخته اندېښنه څرګنده کړه. او په دغه لړ کې د اسمبلی اقلیتي غړي اسکر پرویز مشال ریډیو ته وویل
بنو پولیس چې کم دی دا بالکل ناکام شوی دی چې هلته بنو چرته سیکورټی فراهم کولو کې او چې ډیمانډ یې وکړل د مسیحي برادری ډی ایس پی نه چې دلته زموږ چرته سیکورټی فراهم کړي نو هغه مخکې نه هغې ته دمکیانې ورکړی دی مسیحي برادری ته چې دا سیکورټی تاسو خپله وکړي ورنه مونږ به دا چرچ بسیل کوو نو مونږ ټول مسیحي برادری ته پورا صوبه خیبر پختونخوا له ډېر سخت احتجاج کوو اور حکومت نه دا ڈیمانڈ کو چدا عبادت گاہ دی چرچز دی مندر دی گردوارے دی اگے تا فول پور سیکورٹی پرووائڈ کی
اسکر پرویز یا تکڑا چی پا پیخور کی پا کواٹای چرچ دا وسلوالو دا خونری برید روستو امنیتی ادارو تا دا صوبائی حکومت لخوا دا ہدایتو باوجود اقلیتی عبادت زایونو تا سم امنیت ندے ورکڑے شوے
خالی امکا چرچ کے چکم چرچ کے دھماکہ شوے ہو دا سی یوشپگ میں سو دپارا دیر زیاد پولیس ڈپلوئیڈ والتا مین گیٹ نلگ مخ کے سیکیورٹی والا اولاڑی چا پختنو کی چا سوک دے سوک ندے چکم آغا پولیس والا ناز دی آغا چے تا خالی مطلب فل گپ شپ تا ناز دی اور نور سیکیورٹی خو پروائیڈ نہیں کی چاہتا چیک ہونا کی چا سوک زی رازی نو
دا اقلیتی عبادت زائیونو دا امنیت پاڑا دا پاکستان تحریک انصاف پا مشرائی پا صوبائی حکومت دا اسکر پرویز دا نیوکو دا جواب لپارا تیر ماخام دا پختونخوا پا اسمبلی کی دا پاکستان تحریک انصاف کوم یو ذمہ‌وار صوبائی وزیر موجود نه وو او دا اقلیتونو لپارا دا وزیر اعلی سلاکار سردار سورن سنگ پا لاہور کی دا عمران خان پا جلسه کی موجود وو بلی خوا تا دا عوامی نیشنل گوند سردار حسین بابک دا احتساب کمیشن لپارا د قانون سازی په لړ کې په صوبایي حکومت نیوکه وکړه چې صوبایي حکومت قوانینو جوړولو لا زور ورکړی دی خود حکومت په چلولو کې صوبایي حکومت غیر سنجیده دی
چې د قانون د لاندې کوم اېک د تفاصیل د غوښتنې نوټیفیکیشن یو کال بعد غریبتاریان دی یو کال مخکې په دې ځات کې حضرت حکومت وګوري آیا د دې حکومت د دې اتحاد جماعتونو یو باندې باندې دې نشته دا خبره به دې نه کی نن دا پوزیشن ممبران راځي هر نیم بلدان یې ما ته ورته نن دا روان چې دې سو دې پر سیاسي پارلماني تاریخ دور به دور مستری دا څه مطلب نه راځي
خیبر پختونخوا اسمبلی کې حزب اختلاف تیر ماخام په دې وجه د اسمبلی نه واک اوټ هم وکړو چې صوبایي وزیران د اسمبلی د کاروایي پر مهال موجود نه وي او په بیلابیلو موضوعاتو حکومتي دریز مخې ته ناراضي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو ده
مشال ریډیو تاسو ته د تعلیم مبارزې د سولې نړیواله جایزه ګټونکې ملالی یوسفزی پر ژوند جوړ شوی د انګریزي ژبې ډاکومنټري پرون د نړۍ په بیلابیلو برخو کې نندارې ته وړاندې کړل شو. د دې ډاکومنټري نوم دی هی نیمډ می ملالا. په دې اړه د عبدالحی کاکړ دا رپورټ اورو.
په فلم کې یوځای ملالی یوسفزی د ځان پړه وای زه اوس هم اولس کلن یم او اوس هم ماشوم یم او وړوکی ورور اتلی بیا وای ملالا لش ډیر لش شرارتی ده.
I'm still 17. I'm still a teenager. She's a little bit naughty, a little bit that much.
ملالا یوسفزی یو ځای د خپل ورونو له فلم جوړونکو سره پیژندګلوي کوي. د وړو کې ورور اتل پاړوي دا زما وړو کې ورور دی او بیا خپل بل ورور خوشحال ته اشاره کوي وای دا بیا زما سست ورور دی او د دې په دا خبره ټول خاندي.
This is my youngest brother. He's a really good boy. This is the laziest one.
ملالا یوسفزی یو بل ځای بیا وای زغوالم خلق زما له تجربې زده کړو وکړي.
I want people to learn from the experience I had.
Very nice to see you.
کله چې په فلم کې ملالا د خپل کلی کور یعنی سوات خبره کوي نو په لهجه کې خفګان پیدا شي. وای زه چې کله د خپل کور په هکله سوچ کوم نو ماته خپلې خیرنی یا سخا کوڅې را یادې شي. دریاب یا سند راته یادېږي. زه په خپلو همزولو پسې تپېژم او زه بس یو ځل هغه د سوات خپل کور لیدل غواړم.
When I think of home, I miss the dirty streets, I miss the river, I miss my friends. I just want to see that house, just one.
که څه ملالا په خپل کور کلی همزولو او سوات پسې ډېره خفه ده خو په فلم کې یو ځای هوټ څرګندوي. ما د غلار ځان ته خوشا کړې ده او زه باید هرو مرو هم دغه سی جاری وساتم.
I chose this life and now I must continue it.
راځي چې اوس په ملالی جوړ شوی د فلم په اړه د امریکا غږ دیوار ریډیو له یو مشر نفیس ټکر سره مرکه واورو. عبدالحی کاکړ په سر کې له نوموړي پوښتنه کړې ده چې پر ملالی یوسفزی جوړ شوی ډاکومنټري په کومو ځایونو کې نندارې ته وړاندې کړل شوه. نو هغه وایي
دا فلم هی نیمد می ملالا، یعنی هغه زمانو ملالا کې خوت اوس په ټول امریکا کې په سینماګانو تھیټرونو کې راوته دي، په پینځه او یا خارونو کې په امریکا کې او د دنیا په ځینو نورو غوړه کړل شو خارونو کې به هم دا فلم نن نندارې ته وړاندې شوی دی.
دا فلم جوړ کړی چا دی او څومره وخت یې ور باندې اخیستی دی؟
دا فلم نږدې په دوه کالو کې جوړ شوی دی. دا فلم ډایرکټر ډیوډ کننګهایم دی او پروډوسر یې والټر پارکس دی. دا دوه مشهور کسان دي، ډېره موده هغوی سره په کور کې تېره کړې ده، په انګلینډ کې ورسره وخت تېر کړی دی او ځینې شیان داسې وو لکه د هغوی ځین خو په سوات کې تېر شوی دی. نو سوات نه خو دې ځینې فوټوګرافس یعنی ځینې ویډیویي ټوکرې راغونډې کړې دي او اوس هلته کې ملاله یا ځینې سبزۍ یا د هغوی د کور نور بندیان چې دي هغوی هلته نه لیکلي د فلم جوړېدو دپاره.
یعنی څه دي په فلم کې؟
یو خو په دې فلم کې د دوو مفکورو جګړه ده، من یوه هغه چې ملال او د هغې پلار یې وړاندې کوي او بل هغه چې ملا فضل الله وړاندې کوي، بل د لوستي او نالوستي خبره پکې کېږي، د ښځې او سړي، د اولس او هېواد، د نانرضي او توندلارۍ، د سکول او په سکول باندې د بم حمله، د حکومتي خاموشۍ او د اولسي بېوستۍ، دا ټولې خبرې چې دي د دې دواړو جګړه پکې دغه شان پرله پسې روانه ده. خو یو مفکوره چې دن هغه د ټوپک په زور باندې په مخ کې ځي او بل هغه قلم او د وینا په زور باندې مخ کې ځي.
شنفیس ټکر سي ملالی یوسفزی باندې لیکنې سوي دي، تجزیه سوي دي، خبرونه ورکړل سوي دي، د خپل کتاب لیکلې دي، ډاکومنټري فلمونه ور باندې جوړ سوي دي. دا هر څه چې تاسو بیانوي، آیا دغه نه علاوه چې کوم معلومات خلک لري په دې فلم کې خلکو ته یو نوی ملالی یوسفزی، نوی زیاودین یوسفزی، یعنی نوی خبره به څه وي کې څوک ګوري؟
زه به دا ووایم چې یو خدا فلم چې څوک ګوري نه نوی سیس کې د هغوی لپاره دی هغه دا دی چې هغوی په دې فلم کې د ملاله د کورنۍ برخه جوړیږي. ملاله ورته یو رښتینی کردار ښکاري، زیاودین یوسفزی ورته یو رښتینی کردار ښکاري. په دې فلم کې خلک ویني چې سکول په بم باندې الوزول کېږي، په دې فلم کې خلک ویني چې ضیاءالدین او راغل ور د ډېر لوی مشکل نه تیریږي. نو دا ټول شیان چې دي په کتاب کې چې تاسو ولولئ، نو په کتاب کې ممکن ده چې هغه شیان اثر ونه لري، خو چې په فلم کې وګورئ نو خلکو ته دغه کیسه رښتینی ښکاره شي، دغه کیسه کې ورته خپل ځان ښکاري.
شنفیس ټکر صاحب، دی کې خپل ملاله څنګه یعنی خپل کردار لوبوي؟
ملاله په کې ډیره یو عادي جنې خو دی دا څنګه چې په کور کې مشر لور څنګه وی دا غیت ورونه دي، دوانه ته کشران دي، هغه مشره دا وی خپل مس کې جګړه یو بل باندې تنس کول، دا ټول په کې خو دي. د مت اول مقابله د خپل رول سره کوي، هغه ته ملاله دتی دغه شانته ملاله یو شمیر تصویرونه ګوري، د لوبغاړو تصویرونه ګوري، په هغه کې د الک سره ملګرتیا یا د جینې د الک سره یا د الک د جینې سره ملګرتیا باندې ترونو د خپل نفس خبرې کیږي. او دا هغه څه دي چې دا د هر تنکی ځوان او د هر پیغلې په ذهن یا په احساساتو برخه ده، خو اکثر په زاړه پاله ټولنه کې څوک خبرې نه کوي، غلط پاتې کیږي.
شاخیر پښتنه نفیس ټکر صاحب، دا چې پاکستان کې دا فلم، آیا دا یو پلان یو پروګرام سچ دی وړاندې کوي یا تل وړاندې سوي؟
دا ډېر بدقسمتي ده چې په پاکستان کې به دا فلم زه فکر نه کوم چې دومره ژر به اولس وویني. یو خو د پاکستان چې کوم ریاستي فکر او تګلاره ده، نظم داسې فکر کوم چې دا هغې سره سمون نه خوري. د کتاب به موږ مثال واخلو، په ډېرو ځینو کې د ملاله کتاب نشته دی، په پیښور کې کتره کتاب ته پوسه کې هغه ختم شوی دی. او اصل کې اکثر دوی ته ویل شوی چې تاسو به دا کتاب نه ساتئ، خو د دې فلم د برکت نه به په میلیونونو خلک په امریکا او په لویدیځ کې د ملاله د هیواد یعنی پاکستان او د پښتنو په سیمه باندې تپل شوی توندلاره مفکوره او دغه شانته د ملا پلوه ریاست په اړه باندې ډېر څه وپېژني.
تاسو د امریکا غږ دیوار ریډیو د یو مشر نفیس ټکر مرکه اوریدل چې زم همکار عبدالحی کاکړ ورسره د ملالی پاړه د جوړ شوی دستاویزی فلم یا ډاکومنټري پاړه کړی و. اوریدونکو اوس په پیښور کې د ورځې 12:30 بجې شوې دي. د عبدالحی کاکړ نو لنډ خبرونه وورو.
د شمالي وزیرستان د خیسور سیمې اوسیدونکو وایي حکومت ورته ویلي چې لرزمکه نیخ په نیغه کورونو ته نسی ستنېدی، بلکې لومړی د بنو ښار ته راسي او ځانونه دې رجسټر کړي. له شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو له وجې د بې کوره کړه سو خلکو د ستنولو په بله مرحله کې دا وخت خیسور اوسیدونکو د تګ لړۍ روانه ده. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اقلیتونو یو غړي پر حکومت نیوکه کړې ده چې په بنو ښار کې د عیسویانو د عبادت خانې د امنیت وساتلو کې ناکامه شوې دي. د جمعې په ورځ د اسمبلی په غونډه کې اسکر پرویز دا خبره راپورته کړه. د افغانستان کندوز سرپرست والی احمد الله دانشی وایي له دوو ورځو راهیسې په خپلو سیمو کې چې له وسوالو طالبانو پاک شوي کور په کور تلاشي روانه ده. ښاغلي دانشی پرون مشال ریډیو ته خبره وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په بغلان کې د هغو خلکو ستاینه کړې چې له امنیتي ځواکونو سره د مرستې لپاره یې وسله اخیستې ده. ښاغلي ربانی پرون د بغلانیان د وحدت، عزت او حیثیت د دفاع سرلاري وبلل. د افغانستان د لوګر امنیت قمندان جنرال داود احمدي دعوه کوي چې په پولې علم، خروار او برکی برق ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې لشتو لږه 15 وسوال وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر په شام کې د منځلارو ملیشو د روزنې لپاره روزنې پروګرام بندوي او پر ځای یې د اپوزیشن د خغو ډلو ملاتړ زیاتوي چې د اسلامي دولت وسوالې ډلې پر ضد جنګېږي. د دې وزارت خبر پاڼه چې ښاغلي کارټر پرون د داعش په ضد مبارزه ته توجه زیاتولو لپاره په شام کې د مخالفینو ډلو یو شمېر ټاکلو مشرانو ته د اصول کولو حکم ورکړی دی. د تعلیم مبارز ملالی یوسفزی پر ژوند جوړ شوی فلم نندارې ته وړاندې شوی دی او د افغانستان یو فلم د آسکر جایزې ته کاندید شو.
لن خبرینه مده عبدالحی کاکر نوارې تل اوریدونکو اوس په اسلام آباد کې د سراج سهیر نوورو چې د پاکستان سنور وسپانو په خپل اداريو کې سلیکلې دي.
نن ته په خبر نخ پرېدونکو د پښتو وحدت ورس پانه خپل اداريو کې د ملک نه د ترخګري د خاتمې لپاره په هلو ځلو باندې لیک کړي او وایي چې پېنډې کې په پوزي سر دفتر کې دالا په یو غونډه کې ژمنه شوی چې د پاکستان د ګډ ګډ نه د ترخګري د ختمولو پورې به پوزي عملیات روان وي. اداريو باندې وایي که سه هم حکومت دا وکړي چې د ترخګري پر ضد یې تر ډېره حده کامیابی ترلاسه کړې ده، خو له دې باوجود وسلوال لګیا دي د پاکستان په مختلفو علاقو کی کاروایانی کوي چې پکې د پېښور آرمی پبلک اسکول نواخل تر د بډبيري په بیس حمله شامل ده. اداريې سي توي په داسې صورتحال کې چې وسلوال دوران کوي یو موقع هم نه ځای کوي، نو باید چې حکومت د دې د مکمل خاتمه لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي او که قانون نافذ کوونکو ادارو کې سکمه وي یا د هغوی څه ضرورتونه وي نو حکومت دی ورلا په ترجیحي بنیادونو باندې پوره کړي، ځکه چې دا مسله د ولس د بقا، د ځان او مال د تحفظ دا او لست تحفظ ورکول د ریاست آئینی ذمہواری وی. بل پلو مشرق رس پڼ خپل ادارې کې وای چې گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب عباسی چې د باړې بازار د بحالی او ټاون سنټر جوړول کوم هدایت ورکړي، هغه یقینا د ستاینې وړ دي او دا نه یوازې د دغه ځای د خلکو بلکې ټولو د پاره د خوشحالۍ خبره ده چې باړې کې با کاروباري هلې ځلې بحال شي او د هغه ځای رڼاګانې به بیرته راستنې شي. ادارې کلی کې چې حکومت سرنګ د وسلوالو پر ضد پوځي اپریشن شروع کړی دی، نو د دې خواږه عام خلکو تر سوالو او د اپریشن ګټورو نتیجو د پاره ضروری ده چې حکومت د متاثر خلکو د پاره په ابتدایي توګه د خرچ او نور خوراک انتظام وکړي او له هغې وروسته د دې خلکو د کورونو او کاروبارونو د بحالۍ اقدامات وکړي، نو دا شن په منطقه کې تلپاتې امن ته لار هواره شي. اداریا اخیری کلی کې چې د چین او پاکستان ترمنځ کوم د اقتصادي راهداري یا نور لوزنامې لاسلیک کیږي، باید چې دې کې د فاټا د پاره خصوصي برخه کې خو دې شي، ځکه چې یو طرف ته قبایلی سیمې د اول نه د کاروبار په لحاظ ډېری ورستو پاتې دي، بل طرف ته لوډ شیډنګ، امنیتی صورتحال، پوځي اپریشنونو او د سہولتونو نشټوالي دلته کاروباري او صنعتي ترقی په ټپه ودرولې ده. بیا چې حکومت کوم سیمو کې اقتصادي او صنعتي زونونه جوړ کړي، هلته هم څه قسمه سہولت په نظر ناراضي، نو په کار دي چې حکومت ملکی او غیر ملکی سرمایه‌کارو ته خاص مراعات ورکړي چې ور سره به امن هم یقیني شي او دا شن به د صنعتي ترقی سره دلته سیلانیان هم راځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دی اکانومیست مجلې لیکلي دي چې د کندوز د پیښې نه وروسته ولسمشر باراک اوباما د بیپولو ډاکټرانو د سازمان د مشر نه معافي غوښتې ده، خو د دغه سازمان د چارواکو په وینا چې دا برید یو جنگي چرم و باید خپلواکه پلټنې یې وشي. بلخوا فارن پالیسی مجلې په یو ریپورت کې لیکلي دي چې سعودي عرب د داسې یو شمېر مشکلاتو سره مخ دی که چېرته په وخت یې انتظام ونه شو نو دا هیواد د بېقرارۍ لور ته وړلی شي. د شاهین بنیري نه د دواړو مقالو مهم ټکي اورو.
د اکانومیست مجلې په یوې ادارې کې لیکلي دي چې د اکتوبر په درېیمه نیټه د افغانستان په قندوز کې د بیپولي ډاکټرانو په روغتون د امریکایي هوایي ځواکونو په برید کې 22 کسان وژل شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دغه سازمان مشر ته ټلیفون وکړ او بخښنه یې ترې وغوښته، خو د سازمان د چارواکو وینا ده چې دا برید یو جنګي جرم و باید په دغه اړه خپلواکه پلټنې وشي. د اکانومیست لیکي چې جنرال جان کیمبل سینیټ ته د گواهی ورکولو په وخت ویل چې دا برید د افغان ځواکونو په غوښتنه کړی دی. ولسمشر اوباما په رسمي توګه په افغانستان کې د امریکا د 14 کلن جنگ پای اعلان کړی ده او دغلته موجود خواوشا 10,000 ځواکونه یوازې د افغان ځواکونو د مرستې او تربیت لپاره دي، خو د مجلې په وینا د دې پیښې نه څرګندېږي چې افغانستان کې لا د امریکا ونډه پای ته نه ده رسېدلې. په روان کال کې په افغانستان کې 15,000 افغان ځواکونه د وسلوالو سره په جګړه کې وژل شوي دي او په هلمند ولایت کې لا هم وسلوال فعال دي. بلخوا فارن پالیسی مجلې په راپور کې لیکلي دي چې سعودي عرب د داسې یو شمېر ستونزو او ننګونو سره مخ دی که چېرې په وخت انتظام ونه شي نو دغه هیواد د بېقرارۍ لور ته وړلی شي. په راپور کې راغلي دي چې وړومبي خو د شاهي کورنۍ د ځینو غړیو ترمنځ اختلاف دی او په دوی کې ځینې سلمان د باچا په توګه نه خوښي. دویم په یمن کې جګړه او د سعودي عرب بمباري په هیواد دننه د اختلاف وسیله جوړېدای شي. دریم سعودي عرب د ځینې اقتصادي ستونزو سره مخ دی او د تیلو د خرڅ په اړه د سعودي عرب ستراتیژي هم ګټه نه ده کړې. څلورم دا کال د حج په موخه د دوو بدو پیښو په نتیجه کې د سلګونو حاجیانو وجنې د ایران او سعودي عرب ترمنځ اړیکې ترنګلې کړې دي او د ځینې خواوو دا غوښتنه کیږي چې د اسلام د مقدسو ځایونو انتظام دی د باچا د کورنۍ پر ځای یو کمیټې ته ورکړل شي. او پنځم په شام کې د روسیې مداخلت دا داسې
مشال ریډیو تاسو سره د شاهین بنیري نامو د مختلفو نړیوالو مطبوعاتو لیکنې اوریدلې. د بهرنو استخباراتو لاسوهنې، د منظمې ستراتیژۍ نشتوالی او د امنیتي ځواکونو ناکامي د کندوز ښار یو شمېر استازو افغان چارواکو د عامو وګړو په خبره د دغې سیمه د سکوت اصلي عوامل دي. خو بلخوا د کندوز پخانی والی عمر ساپی وایي چې په کندوز کې د یو شمېر مدرسو فعالیتونو د دې سبب شول چې کندوز ښار سکوت وکړ. نور تفصیل د ناجیه ساپی په دې رپورت کې.
د کندوز ښار اوسیدونکو د ولایتي شورا غړي او د دې ولایت پخوانی چارواکي د کندوز ښار د سقوط په اړه زده او نقیزي خبرې کوي. د دې ولایت د ولایتي شورا مرستیال امیر الدین ولی وایي چې کندوز ښار د مرکزي حکومت د نه پاملرنې له امله سقوط وکړ.
اصلاً عدم توجه حکومت مرکزی
اصلاً د مرکزی حکومت نه پاملرنه د دې سبب شو چې کندوز دې حالت ته ورسیږي. موږ د خلکو په استازیتوب په کراتو کراتو خپل غږ اوچت کړی چې د کندوز وضعیت ښه نه دی، باید ورته پاملرنه وشي، خو چا زموږ غږ وانه ورېدو. کله چې والی د ولسمشر استازی له دې مسلې خبر وي چې کندوز وضعیت ښه نه دی نو بیا سوال په کوم ځای کې پاتې کیږي؟
په ولسي جرګې کې د کندوز یو شمېر استازي بیا وایي چې کندوز د دې ولایت د پخواني والی محمد عمر صافي د ناسم مدیریت او غلطو پریکړو له وجې سقوط وکړ. د ولسي جرګې غړي عبدالودود پیمان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
په باور ما اربکیای کې در درون نظام
زما په باور هغه اربکیان چې د نظام په داخل کې دي د والی د غلطو پیژنګلوي له مخې چې تجربه یې نه لرله ونیول سول. دوی هم هله هغه همکاري او روابط چې له طالبانو سره لرل دوی یو دم د دفاعي کرښو شاته د شپې په 3 بجو حمله وکړه.
خو د کندوز پخوانی چارواکي په دې ښار کې د حکومت پر ضد د یو شمېر مدرسو فعالیتونه د دې ښار د سقوط لوی علت ګڼي. د کندوز پخوانی والی محمد عمر صافي له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
یکی از مدارس په نام سراج المدارس کې
له دغو مدرسو یو هم سراج المدارس په نوم یو مدرسه وه چې 10000 طالبان یې لرل. د دې مدرسې هر طالب انتحاري و. دا په داسې حال کې ده چې ما په کراتو له مرکزي حکومت څخه غوښتي و چې دا مدرسه جواز نه لري او باید وترل سي، خو چا په دې اړه اقدام ونه کړ. علت دې چې کندوز ښار څنګه سقوط وکړ همدا و چې دغه طالبان د ښار په داخل کې نورو طالبانو ته یوه ورځ مخکې زمینه سازي وکړه. طالبان د ښار داخل ته انتقال شول، دوی ته وسلې ورکړل شوې او ښار له داخل نه سقوط وکړ.
نوموړي همدارنګه په دې ښار کې د 2000 غیر مسؤولو وسله والو او په بیلابیلو مرحلو کې له طالبانو ملاتړ د دې ښار د سقوط بل علت یادوي. خو دا چې د کندوز د سقوط په اړه د دې ښار اوسیدونکي څه وایي، د کندوز ښار د یو شمېر اوسیدونکو نظرونه اورو.
علت د کندوز د سقوط همدا و چې زموږ خپل حکومت خاصه په دې خبره باندې آګاه و چې طالبان حمله کوي. دغه زازو کلی او ته وایي په دغه کې ډېر شمېر طالبان دلته اوسېږي. دلته و اول د همدغه ځینې حمله وکړه، بیا د چاردرې او خانابات او اختاج د خلکو طالبان ټول سره یو لاس شلو.
په مهینو کې غفلت د حکومت دخوانه و. دلته بعضې خلک وایي چې کندوز امنیتي ځواکونه ویلي چې کندوز سقوط کوي. مخکې مخکې نه خبرتیا لرم. متاسفانه دي هماهنګي نه لره سره. په دې پوسته کې چې یو سلوشن طالب وکړي حمله کوي، په دغه پوسته کې 15 نفره پولیس به ورته مقاومت وکړي. سقوط علت خو راشه دی چې د کندوز کې د دولت چې کوم دی دا خپل نه چې هماهنګي نه لري. او بل دلته موږ په خانابات بندر په ساحه کې یو بسور ور کې سوز وموږ چې د خلکو ګنا سره په دې کې پرون دغه ځای کې زموږ ساحه کې یو کور ولګېد او تقریبا ډېر خلک کې جوبل شو، شهیدان شو. خلک دلته اوبه نه لري، برق نه لري، ډوډۍ نه لري، مریضان دي، دا ماشومان دي تیاری راځي دا خواوشا کې بمبار کوي.
له بلې خوا د کندوز د سقوط په اړه د افغانستان د لوړ پوړو چارواکو بیلابیل نظرونه دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي د مشرانو جرګې د یک شنبه ورځې په سجوابي غونډه کې ویلي چې د وسلوالو مخالفانو له لوري د یو شمیر خارونو او لسوالیو سقوط د پاکستان یو نوی توطیه ده.
د ناجیا ساپه ریپورت تاسو اوریدل. خو پاکستان د کندوز په اړه لاس نه دی ویلي. البته د دینه وړاندې د پاکستان چارواکو ویلي وو چې د افغانستان د امنیت او د سولې په برخه کې به پوره همکاري کوي. د مشال ریډیو خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ.
دا مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په افغانستان کې د رواني جګړې او دغه د پای تر رسولو په لارو چارو باس کړي. د ورځپاڼې لیکلي دي چې په افغانستان کې د رواني جګړې پای تر رسول په پاکستان پورې اړه لري. د مقالې لیکوال لیکي چې په افغانستان کې له فعالو یاغیانو سره د پولې له هغې بلې غاړې مرستې کیږي. بریوال کاکړ د مقالې لنډیز درته وړاندې کوي.
په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې خبر شوی مقاله کې لیکوال فرید زکریا لیکي چې په افغانستان کې د اورستي بریدونه ځینې پښتنې راپورته کوي. ورځپاڼه لیکي لکه د امریکا پر 14 کلونو هل ځلو سربیره ولې لا هم افغانستان نه آرام دی. لکه په افغانستان کې ټاکل شوی حکومت دی، نظر پښتنو په وار وار شودلې ده چې خلک طالبان نه خوښوي او افغان ځواکونه په وفاداری د هیواد لپاره جګړه کوي، خو بیا هم طالبان څنګه سر راپورته کړي. ورسپانه لیکي د دې پورته سویو پښتنو جواب د طالبانو د وسنی مشر ملا اختر محمد منصور له استوګنی او جنگي کړنو معلومه دی. سي ورسپانه زیاتوي چې دا یو ملا اختر محمد منصور نه دی چې په کوټه کې کور و، بلکې د طالبانو په خوانی مشر ملا عمر په کراچي کې مړ شوی و او د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن هم په بټاباد کې وژل شوی و. د مقالې لیکوال فرید زکریا په افغانستان کې د جګړې د پای ته نه رسیدو لاملونو ته په اشاره لیکي چې کوټه، کراچۍ او ایبټاباد درې واړه شهرونه په پاکستان کې دي. نوموړی لیکي چې په افغانستان کې روانه جګړه تر هغه وخته پای ته نسی رسول کېدای تر څو چې دا نوی په ډاګه شوی چې د دې جګړې سرچینه د پولې هغه بلې غاړې یعنی پاکستان کې ده. فرید زکریا لیکي چې په افغانستان کې د حکومت پر ضد جګړه کوونکو یاغیانو ته د پاکستان پوځ مشورې، لارښوونې، وسلې او مرستې ورکوي. مقاله لیکي چې د امریکا په حکومت کې دننه او بهر ځینې وخت ځینو کسانو دا خبره په ډاګه کړې هم ده، خو بیا هم د مسلې حل نه راایستل کېږي. د مقالې لیکوال لیکي چې که د دې تګلارې مخه ونه نیول سي نو طالبانو ته به هیڅکله هم ماتې ورنه کړل سي. فرید زکریا لیکي چې تر دې وړاندې هغه غیاغیان کله هم نه دي بریالی سوي چې د ځان لپاره پټنځایونه نه لري. د دې په وینا په افغانستان کې د فعالو یاغیانو کې سات څه داسې ده چې هغوی یو داسې مرسته کوونکی لري کوم چې په اټمي وسلو سنبال دی. نوموړی زیاتوي چې پاکستان داسې چل زده کړی دی چې امریکا ته ځان د مرسته کوونکي په توګه وښیي، خو په اصل کې د امریکا د خونړیو دښمنانو مرسته کوي. د مقالې په لیکنه پاکستان د هند د نفوذ مخنیوي لپاره په دې په افغانستان کې له مذهبي ډلو کار اخلي چې پراخ نظری او ملتفال افغانان پر پاکستان باور نه کوي.
دا بوریوال کاکړ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوز مشر جنرال راحیل شریف په اسلام آباد کې د افغانستان په امنیتی وضعیت خبري کړې دي. د پاکستان پوځي او سیاسي چارواکو په داسې وخت کې د افغانستان امنیتی وضعیت سړل چې په دې هیواد کې د وسلوالو فعالیتونه ډېر شوي دي. په عین حال کې د پاکستان د امنیتی او دفاعي چارو څارونکي وایي چې پاکستان د افغانستان وضعیت له امله لدی علامه لنستې ساری چې د افغانستان وضعیت پر پاکستان هم اغیز کولی شي. نور تفصیل د زبی الله شفق په دې ریپورت کې اورو.
پاکستانی چارواکو په داسې وخت کې د افغانستان په وضعیت بحث کړی چې په دې وروستیو کې په دې هیواد کې په تروریستي پیښو او همداراز د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې ډیروالی راغلی دی. د پاکستان د دولتي اجنس تر راپور له مخې د هیواد صدر اعظم نواز شریف او د پوځ لوی درستی جنرال راحیل شریف د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې کتلي او په ځینو نورو سیمه ییزو موضوعاتو سربیره د افغانستان په امنیتي وضعیت او پر پاکستان د ممکنه اغیز په اړه غږېدلی دي. د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو تر هغې وروسته د افغانستان په اړه خبرې کړې چې تېره ورځ د پاکستاني پوځ لوی درستیز د دې هېواد د جګپړو قمندانانو په غونډه کې د افغانستان امنیتي وضعیت څېړلی او همداراز د پاک افغان پولې د امنیت په لا ټینګه خبرې کړې وې. دغه چارواکو په داسې وخت کې د افغانستان وضعیت څېړلی او د ډیورنډ کرښې د امنیت د ټینګښت په اړه خبرې کړې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې طالبانو همداراز ډیورنډ کرښې ته څېرمه د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې د داعش وسلوالې ډلې فعالیتونه ډېر شوي دي. په عین حال کې د پاکستان د پوځي او امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د دې هېواد د سیاسي او پوځي مشرانو کتنو او څرګندونو ته په اشاره وایي چې پاکستان د افغانستان امنیتي وضعیت په کلکه څاري. د امنیتي او دفاعي چارو څارونکي او د پاکستاني پوست پخوانی منصبدار بریګیډیر محمود شاه آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستاني چارواکي اندېښنه لري چې د افغانستان خرابېدونکي امنیتي وضعیت به ښایي پر پاکستان هم بد اغېز وکړي.
افغانستان کې چې کوم حالات هغه باندې پاتې شي او په بازار باندې چې کوم دی نو هغه به زیات مضبوطولی شي، ځکه چې هغه وګوري چې د افغانستان حکومت هلته کې کمزوري شي او دا نور قوتونه رامخته شي نو بیا پاکستان ته خطر جوړېږي. خو دا ده چې افغانستان کې دننه حالات خرابېږي، د هغې پاکستان باندې هم اثر پرېږي.
له بلې خوا د اسلام آباد او کابل ترمنځ په دې وروستیو کې پر یو بل د تورنو لګولو لړۍ تر هغې وروسته تېزه شوې چې په پاکستان کې د طالبانو او افغان دولت مذاکرات وځنډېده او په افغانستان کې تروریستي بریدونه ډېر شول چې په نتیجه کې د دواړو خواوو اړیکې خړې شوې. خو بریګیډیر محمود شاه بیا وایي د پاکستان د سیاسي او پوځي مقاماتو لخوا په افغانستان کې د تروریستي بریدونو تر غندلو وروسته اوس په کار دی چې دواړه خواوې رامنځته شوې بې باوري د خبرو اترو له لارې هواره کړي. د یادونې وړ ده چې که څه هم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو برخلیک لا تر دې دمه مبهم دی، خو د پاکستان پوځي او سیاسي مقامات په افغانستان کې د سولې او ټیکاو لپاره مذاکرات غوره لار بوري او پر دواړو خواوو ټینګار کوي چې دا لړۍ د بیرته پیل کړي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 1520، پر لنډو څپو 2110، 15,360، 15,080 او د انټرنیټ لالاري پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتو غوړیدلای شي.
مشال ریډیو تاسو سره فرایډي ټایمز رسپانډ لیک په پاکستان کې د سیاستوالانو ترمنځ د اختلافاتو تدوی د غلط اندازو لقبل غټه یوازې پوسټ رسیدلې ده. د مقالې مهم ټکی درته اسرار علم مومند وړاندې کوي.
رسپانډ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د طاقت پر زور د تحریک انصاف د مشر عمران خان د درنی مخه وننی ولا، نو همدغه وجوه چې دریم امپایر غوته اوچته نکړه او د وزیر اعظم حکومت سلامت پاتې شو. نواز شریف د عدالتي کمیشن پر جوړولو راضي شو او یې منله که په انتخاباتو کې د ده لخوا ټګي ثابت شو نو حکومت به پرېږدي. خو چې کله عدالتي کمیشن په بشپړه توګه د عمران خان تورونه رد کړل نو نواز شریف سره خامخا و چې له عمران خان ځان خلاص کړي. البته نو شریف په یو بل ښه مقاله لاسه ورکړه او هغه دا چې په داسې حال کې چې طالبان له حکومت سره مذاکراتو ته چمتو وو، نوموړي واک پوځي مشر راحیل شریف ته ورکړو چې د طالبانو پر ضد ګامونه واخلي. همداراز راحیل شریف د وسلوالو پر ضد په عملیاتو پیلولو سره د پاکستانی ولس ذهنونه او زړونه وګټل. له دې وروسته نواز شریف له هند سره د اړیکو ښه کولو لپاره هڅې شروع کړې او همداراز په وفا ښار کې نواز شریف د هندي وزیر اعظم لخوا د دواړو هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارو ترمنځ د مذاکراتو وړاندیز ومنو. خو مخکې له دې چې په نوي ډیلی کې دغه مذاکرات پیل شي، وزیر اعظم د پاکستاني رسنیو تر فشار لاندې راغی چې دارنګ د مذاکراتو په ایجنډا کې د کشمیر مسله هم شامل کړي او هم له دې سره نواز شریف د وفا ښار لاسته راوړنې له لاسه ورکړي. په مقاله کې بیا د عمران خان په اړه لیکنه شوې او رسپانه وای په داسې حال کې چې دریم امپایر ګوته اوچته نه کړه، نو د غلطو اندازو له کبله عمران خان هم د درنې ګټې له لاسه ورکړي او له ناکامۍ سره مخ شو. له دې وروسته عمران خان په انتخاباتو کې د ممکنه درغلیو په اړه د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړو، خو هغې هم هیڅ نتیجې ورنه کړې. مقاله کې راغلي دي اوس به د پیپلز پارټۍ شریک مشر آصف علي زرداری ته راشو. زرداری په شروع کې د نواز شریف سره ښه اړیکې پیل کړي چې دا رنګ دواړه له عمران خان بچ شي، خو زرداری د متحده قومي مومنټ په اړه غلط اندازه ولګوله چې له وجې په کراچۍ کې حالات دومره خراب شول چې پوځي مشر راحیل شریف پر دې مجبور شو چې مرکزی حکومت باندې د پوځي عدالتونو جوړولو لپاره فشار زیات کړي. همداراز پیپلز ګوند او متحده قومي مومنټ چې د ترګری ضد د کومو قوانینو منظوري ورکړه، هم هغه قوانین اوس د دوی خلاف استعمالیږي. د متحده قومي مومنټ مشر الطاف حسین هم غلط اندازه لګولی وه. کله چې حالات د نواز شریف خلاف وو، نو دا ګوند له پوځ سره ولاړ وو.
د اسرار الله مومن نه تاسو د فرایډي ټایمز ورځپاڼې د یوې لیکنې مهم ټکی اورېدل. مشال ریډیو اور اوس بلاړ شو اسلام آباد ته. د محرم میاشتې د امنیتي انتظامات لپاره د پاکستان لوړپوړو چارواکو مشورې شروع کړې دي. د چارواکو په وینا چې د محرم د امنیت لپاره به نه یوازې د پولیس غړی ولاړوي، بلکې د پوس او د غسی د اف سی سرتیری به هم په دې لړکی په مختلفو ځایونو کې سپر سی کوي. نور تفصیل د رابع اکرم خان په دې رپورت کې اورو.
د پېښور ضلع انتظامی په وینا چې د محرم په میاشت کې سده پاسه اویا امام واړو لپاره به 2000 پولیس اهلکاران سیکیورټی له ولاړ وي. مشالې ډیو سره په خبرو کې د پېښور ضلع انتظامی ویان فیروز شاه اوویل چې د محرم سیکیورټی لپاره د پېښور ضلع انتظامی د پولیسو محکمې د اهل سنت والجماعت او اهل تشیع عالمانو نه علاوه د پېښور تاجرانو سره مختلفې غونډې کړې دي. د زیاته کړې چې پولیس اهلکارانو سره کچرته د فرنټیر کانسټیبلري ضرورت پېښ شو، نو هغوی به هم راغوښتل کیږي. دی وایي
چکم منگتا حساس امام بارگاہ دی او سر انتہائی حساس امام بارگاہ دی، نو چکم انتہائی حساس امام بارگاہ دی نو اگے مناسبت سره دا اگے لمون سیکورٹی بندوبست کرے دے لکتا شو گورے کوجی بازار کی زمون یو کمان پوسٹ وی کوارٹر چوک یو سپریم کمان پوسٹ وی، نو چکم انتہائی حساس امام بارگاہ دی دا گو دا پارا زان لا سیکورٹی پلان دے.
د پیخور ضلع انتظامی پوینا چې د جلوس په وخت جیمرز او سی سی ٹی وی کیمرې به هم وی او د جلوسونو فضائی نگرانی به هم کیږي. د پیخور خار بازارونه به هم د پنځم محرم بند کړی شي. د دې ترڅنګ د ملک نورو برخو کې هم د محرم د جلوسونو او د امام بارور سکیورټی لپاره د اعلی چارواکو غونډې روانې دي. د هنګو د پولیسو ضلع افسر شاه نظر مشالیډیو سره په خبرو کې وویل چې د محرم په سلسله کې مقامی ولس او عالمانو سره غونډې شوې دي او ورته باور ورکړی دی چې د محرم په ورځو کې به ورسره کومک کوي. د زیاته کړې چې د محرم میاشت شروع کېدو سره هنګو ته د نورو سیمو نه د عالمانو راتلل بند کړی شي او د محرم وړومبۍ نیټې نه به سکیورټی اهلکاران ودرول شي.
هنګو کې 9 او 10 محرم کې کوم جلوسی آغا سن سیٹ دے او بیا دا اورگزئی ٹاپ چ دے کنا دا ٹاپ بانی آرمی تو ٹوٹل ڈپلائی کر دے مونگ یکم نمبر ڈپلائی کی گیا آغا سیکورٹی آڈر شوئے دے پولیس والا زمونگ با 3500 پولیس با ڈپلائی ہے جی او آرمی چ دے کنا اغی 3 کمپنی با آرمی والا ہے جی.
دے دی تر سنگ دا کوئیٹا دا پولیس محکمہ بیان شہزاد فرحد مشالی ڈیو تا دا کوئیٹا سیکیورٹی انتظامات پا اڑا اویل
کوټه کې د محرم سیکیورټی انتظاماتو په غرض کنټرول روم جوړ کړی شوی دی. په دې کنټرول روم کې به د سیکیورټی ادارو لیویز پولیس او د اف سی نه علاوه فایر بریګیډ پی ټی سی ایل او د سوی ګیس د محکمې اهلکاران به وي. د دې ترڅنګ د امام باړو او د جماعتونو سیکیورټی به هم سخت ساتل کیږي.
د فکر د هر کال د محرم میاشتې لپاره سیکیورټی انتظامات سخت اوچتول کیږي او په دې موقع نه صرف د امام باړو بلکې د جلوسونو هم سخت څارنه کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
مشال ریډیو تاسو ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو غړی ولسیار چې د 1903 او یایم کال د اکتوبر په ومنې ټای د جمهوریت بحاله تحریک په سلسله کې په کوټه کې په احتجاجي لاریون کې برخه اخیستو د پاکستان امنیتي سردرو په ډزو کې جبل شوی وو او بیا د اکتوبر په 14 نیټه مړ شو. د ولسیار مور وای د مارشل لاش په ورځ وی او د خپل زوی جلسې ته لورتګه منې کړي وو خو هغه نه منلای وی ویلې چې د پښتنو لپاره مبارزه کوي. خدای نور ناصر دولسیار لمور حضرت خور بی بی سره خبری کړی دی او لغه پختلی دی چې څنګه خبره شو چې سوی جوبل شوه دی. هغه وای
زه په کور کې ناسته یم دوران زما کښنه زوی دی ګوس په لندن کې دی. دا د وایم چې ماته درنج ماته د چټی سره سکول رنج دی د دنجن په سکول کې سبق وای هغه رنج دی د سر مخې راستلې در وای خور زورتم ها وای الته چې و دنجن په سکول کې داسې ژغې دی لول ول سیار ول سیار ول سیار وشتلې دی ول سیار وشتلې زه چې بونې دې سولم دې برسته ولاړې دې په پټه خلاص زه تران ول سیار څنګه وشتلې وای ول شتلې په دغه ځای کې وشتلې دی دی وای وای په دغه ځای کې وشتلې تر دغه ځای ګولې وتلې اوس نو زه خو ډېر پریشان اوس اوس په کور کې څوک نشته په دا جلوس په دانه سهار کې دا هر یو رمضان نامي یو ځوان دی امر دا غیر اوري دی کلی له په کلی کې ګرد خل برغلی دی ډیر بد مرګ یو دغه نو زدا د دولسیار پلار هم بلار جنازې لر ګرد بلار نو بلار بلار ورسه ګرد تیر کتر ما زی ګره پور دا د څنګه کې ساز د څنګه دا ورس ته غستی ډیر په پریشان کې تیر سو اوس مې څوک ناراضه د چاس پښتنو ګرد کلی نارینه تلل دی په درې کې دی شې دې څوک ناراضه شوی خو نه ده خبر مې خبر وګي ما شام د غرال ګول هغه ورته غرال هغه چې را لوم چې کوي څه کیسه څنګه کوي دا خو څه سره ځان مرد و مول سیار خو یې زغ په سوي دي وای وو ول سیار هم څه سوي دي ما ته سیا قلب نه وای
تاسو بیا تر هغه ورسته یو ورځ بعد روختون ته ورته راغلاس او خپل زوی ول سیار مو په چپی حالت کې پروختون کې ولید خو دلته تاسو یو خبره کوي چې څلور یا پنځه ورځې بعد چې تاسو کله ورته راغلاس نو ول سیار لږ شسوي وو او له تاسو سره څه خبرې وکړې
زه چې ولرم پلاری نو ولاړې کلت کوست بلار ولزبی بیا سبا د خکل رازم خو زبرت ابراهيم از ما ورو راوستل و از ما څه خبري په یاد راځي و هم چیش خبر دي و چې موږ د ماجت موږ خو ماجت کسر ټول پروګرام جوړ کړ چې داسې وو زم ماجت جمعې ورځم د منځ نه ووسی نو موږ سره راټول شو د دسمله نو ملاند کړل چې دا دغه وسو ان سګې سو غاز را اوس نه بيدا او چاو چا تورکو موږ دا کارونه سره کو سره وته پر موږ شلیک موږ بیا موږ خو بیا سلیو موږ خو د نارو ولاو د شلیک را بده لور ماجت لور ناس صحیح ماشاله وکنه نو په دې خلک سره ميدان کړ ول پر ما متخانه ټوپک نیولې د راپورټ سم متخانه ته ودرې دي هغه ګولې په دې کې مشته نو خلک ول ما خلک ته وایم مال زغلی تاس لارز ما کار راوکی ما کار راوکی تاس دی خپل ځانونه بچاو کی ول دا سی سلار روچ سر پیدا سول ز پروتو ول ز د سی پر د ناس په لاس نیولې دي وینې می د د په استلای ول د ناس سم دی وینې په ورتلې ول ما لاس پر نیولې یو دکان خلاص وبلا دکان تروخ کباړی دکان ټکران دکان ول وې دې تروخ ختم یو دکاندار ناشته یو مجلسی ور سره ناشته زه گزار سولم زه چې گزار سولم و دوی ته مې ویل چې مال ټکی برکت لري ول دکاندار و بل ته ویل و دغه دی ول واسه باسه د سپې زه کندنی دی د سپې و بغړ ول دغه خبر ما ته ډیر زوره کی
پښتانه وغه
وو پښتانه ویل ول باسه باسه د سپې زه کندنی دی و بغړ ول زین در لاس ونیسم سړک نو سپاسه وی وخلک سر تل ور تل د سړک تکړه ول زین بیا نه خبر سوی بیا وش سوی بیا ورچا چې بیا ولې مسپتال چې یو تاسو ګرونی کې په سپتال کې پروت دای ماته وای دا تاسو رد دی دای ماته دا راشکار کوي چې خور موږ د پښتنو د پاره دا چې موږ نکو
او هغه پښتانه سره ته وای
خود هم پښتنو دی ولې ماته داس خبر وکړ
دا سی یو خبره ولسیار سره تړلې چې تاسو نن هم ارمان یې
یو څه دار ته کول
ولسیار
ولسیار په ژوند کې ول خور په افغانستان کې موږ دوه ډېر کلونه تیر کور مونږ کې پیدا په کرایو کې وسیدل دلته ګلستان ته کلی لچرالو یا وطن لچرالو هم د بل کور وسیږو
خپل کور مونږ سره
خپل کور مونږ سره هغه چې درلو نه خورانس ما ورته ویل ما ته ودرې چې پښتونستان جوړ شي پښتونستان د ګور د کور به جوړ کې ستا کور به جوړ کې
تاسو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو غړي ولسیار د مور حضرت خور بیبي مرکا اوریدلا چې زموږ همکار خدای نور ناصر ورسره کړی و. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ.